The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio de
السلام علیکم سحر مپخیر دا واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ته وګینئ. د زیارت روز کال 2019 د دسمبر د میاشتې 15 منټه ده. دا وخت په اسلام آباد او سوابای کې د سحر اتنیمی او په کابل کې د سحر 8 بجې دي. دلته په واشنگتن ډی سی کې نن د شروع روز کال 2019 د دسمبر د میاشتې 14 منټه او د شپې 10 بجې دي. د وی او ای دیوا په دې خبرونه کې درته زه محمد عالمگیر هرکلی وایم. مړومبی د خبرونو سرټکی. د سویلي او مرکزی اشیا لپاره د امریکا خصوصي استازي میرمن الیس ویلز د پاکستان اقتصادي ودې په اړه وروستي موډیز تجارتي ادارې ریټنګز کې مثبت بدلون ستایلی او ویلي د پاکستان خزانه وزارت زړور پالیسو او د آی ایم ایف مالی مرستو د لاسه د پاکستان اقتصادي وضع په ښه کېدو ده. امریکا خصوصی استاذ زلمی خلیلزاد په یو ناڅاپي دوره کابل ته تللی او افغان مشرانو سره لیده کاته کړي. د امریکا خارجه وزارت وایي خلیلزاد به پسته دی دوحه قطر ته ځي چې باقاعده امن مذاکراتو باندې لاس پورې کړي. او په لندن کې د ناټو هیوادونو دوه ورځنۍ سرمشریزه غونډه سرته رسیدلې. ائتلاف په افغان طالبانو مذاکراتو ته کېناستلو غږ کړی او صدر ټرمپ په شام کې د ترکی رول ستایلی. دا سرټکی اوس وخت د خبرونو تفصیل ته. د سویلي اشیا لپاره د امریکا خصوصي استازي میرمن الیس ویلز د پاکستان اقتصادي ودې په اړه د موډیز انویسټرز سرویس وروستي رپورټ ستایلی کوم چې د ادارې د پاکستان ریټنګز د منفي نه اعتباري ته اړولې. موډیز تیر کال جون کې پاکستان خپل منفی ریټنګز ته کوز کړو. میرمن ویلز د پاکستان خزانه وزارت اصلاحات او د نړیوال مالیاتي ادارې آی ایم ایف هلې ځلې د موډیز ریټنګ بدلولو ذمہوار ګرځولي. د امریکا سویلي او مرکزی اشیا لپاره د خارجه وزارت ټوئیټر اکاونټ څخه میرمن ویلز لیکلي، موږ خوشاله یو چې موډیز انویسټمنټ سرویس د پاکستان کریډیټ ریټنګ ته بیا کتنه کې دا باثباته ښودلې. د پاکستان خزانه وزارت اصلاحاتو او د آی ایم ایف پروګرام څخه مننه چې زړور اقتصادي اصلاحاتو سره پاکستان د دې جوګه کړي چې د ترکې خارجي پانګې رابللو او پیداوار زیاتولو په لار باندې روان کړي. د امریکا خصوصي استازي زلمی خلیلزاد په یو ناڅاپي دوره افغانستان کابل ته تللی چې ځنډیدلی افغان مذاکراتي عمل کې ټولې خواوې پخلا کړي او خبرې بیا په لار راولي. په کابل کې ښاغلی خلیلزاد افغان مشرانو به شمول افغان صدر اشرف غنی سره لیده کاته کړي. افغان صدر اشرف غنی یو وار بیا ډزبندې په خبره ټینګار کړی. د ای پی خبری ادارې تر مخه افغان طالبانو هم امریکني وفد سره ملاقات پخلی کړي، خو دغه ملاقات چرته شوی دی او څوک پکې شامل وو دا نه دی ویل شوی. د امریکا خارجه وزارت تر مخه زلمی خلیلزاد به پسته دی دوحه قطر ته ځي او باقاعده به افغان طالبانو سره امن مذاکرات شروع کوي. په 13 ستمبر میاشت کې د امریکا صدر ډونالد ټرمپ طالبانو سره د امریکا امن مذاکرات ناڅاپي د ځنډولو اعلان کړو. د امریکا صدر ډونالد ټرمپ به شمول د نړیوال نورو مشرانو په لندن کې کیدونکې د ناټو ائتلاف او یایم کریزې په مناسبت دوه ورځنۍ سرمشریزه غونډه سرته رسولي، خو به ظاهرا د اتحاد او د یووالي ښودلو لپاره دا مهمه غونډه د تاویل او ماویل ښکار شوي. د تیر نهه پرواز د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د فرانس په صدر ایمانوئل مکرون باندې تیر میاشتې بیان چې ائتلاف د مزغون خلاص دی په سر نیوکې وکړي، او د شروع ورځ د هغه ویډیو نه هغه ویډیو ښکار شوه کومه کې چې د کینیډا وزیر اعظم جسټن ترودو او نور سیاسي مشرانو ترڅنګ دوی امریکني صدر پورې ټوکې کولې. د ناټو د غړو هیوادونو مشرانو یو ځل بیا په دغې غونډې په ترڅ کې په افغانستان کې د اوږدې مودې امن او ثبات ساتلو باندې ټینګار کړی. ائتلاف ویلي چې طالبان دې په دې پوه شي چې د جنگ په میدان کې دوی ګټې نشي کولی. د ترکی صدر رجب طیب اردوغان هم د غونډې په ترڅ کې د امریکا صدر سره ملاو شوی. او د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي د ایران حالت ډیر کمزور شوی، خو بیا هم هر ورځ اسرائیل د دوی جاریت سره مخ وي. د شروع پر ورځ د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو سره یو برغې غونډې ته وینا کې د اسرائیل مشر ویل ایران دا وخت هم په جاریت لاس پورې کړي، خو او شام، عراق، لبنان، یمن او د غزه په تړانګه کې خپل کارونه کوي. د خودساخته اسلامي خلافت یا د داعش په انټرنیټ هلې ځلې کمزوري شوي او علت یې یورپي چارواکو لخوا وروستي ګامونه یادېږي. چا چې د یادې طرحه ګر ډلې فعالینو او د دوی ډېرو ملګرو آنلاین اکاونټونه د لکاو په شمېره کې په وروستیو کې تړلي، او د امریکا د فوزیانو د هنولولو هونولولو هوایی کې جاینټ فوزی بیس یا مرکز پرل هاربر کې د ډزو په یو پیخه کې د دریو کسانو د جوبل کېدو اطلاعات دي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د امریکا هوایی سیما چر او دغې هنلولو خار چرته چې د امریکې د ګډو فوزونو یو مرکز دی د پرل هاربر وای پرل هاربر د هغه بیس دی چرته چې جاپان په دویم نړیوال جنگ کې په امریکا باندې برید کړی او پس د امریکا په دویم نړیوال جنگ کې شامل شوی. په هغه کې نن د غرمې 2:30 بجې د هوایی په ټیم باندې د امریکې د فوز یو مامور یو چارواکي په خپل نور مرګرو باندې ډزې کړي او د بیس د چارواکو تر مخه په دغه کې درې د دفاع وزارت سویلین چارواکي هغه جوبل شوي دي. په دې اړه نور تفصیلات را روان دي، هغه به تاسو سره شریکو. خو زو یو بل مهم رپورټ ته په دغه تر مخه د امریکا د سویلي او د مرکزی ایشیا لپاره خصوصي استازي میرمن الیس ویلز یو روستی رپورٹ چې کوم موډیز انویسټمنٹ سروسز دی یا چې کوم د اقتصادي اداره ده د اقتصادي وضعیت ګوري د هیوادونو هغه یو رپورٹ جاری کړی او د پاکستان ریټینګ په دې کې چې وړاندې کوم منفیو هغه باثباته خودلې دی. د امریکا د خارجه د امریکا چې دغه خصوصي استازي له هغه د موډیز دغه رپورٹ استایلی او ویلي دا د پاکستان د خزانه وزارت زړور ګامونو او دغه شان پاکستان سره د آی ایم ایف د مرستو د لاسه پاکستان د باثباته رپورټ ته اوریدل دي. زموږ همکار د نشید په دې موضوع باندې یو رپورټ تیار کړی، ساسو په امر تره ګرځو.
د جنوبی ایشیا لپاره د امریکا ځانګړي استازي الیس ویلز د نړیوال سرمایه کاری تازه رپورټ ستاینه کړي او وای د آی ایم ایف پروګرام لاندې د پاکستان د خزانه وزارت لخوا خپل شوی اصلاحاتو سره د دغه هیواد اقتصاد مخ په وړاندې روان شوی. تیر ورځ میرمن الیس ویلز په خپل یو ټویټ کې لیکلی، ډیر خوشاله شو چې موډی خپل رپورټ کې د پاکستان ریټینګ یا درجه بندی د منفی نه استحکام ته پورته کړی ده. د ګل یا دوشنبه په ورځ د امریکا نیویارک ښار کې د نړیوال تجارت او د سرمایه کاری د سار ادارې موډی خپل تازه رپورټ کې د پاکستان ریټینګ یا درجه بندی د منفی نه استحکام ته اوچته کړی ده. د نړیوال ادارې د رپورټ تر مخه د پاکستان اقتصاد مخ په وړاندې روان شوی او حکومت په کرنټ اکاونټ ډیفیسټ یا خساره کې کمی راوستلې ده. میرمن الیس ویلز په خپل ټویټ کې لیکلی، اقتصادي اصلاحاتو په مد کې د سکوټ ګامونو سره د پاکستان اقتصاد ښه کیدلی شي او په دغه هیواد کې شخصي پنګونې او اکسپورت یا صادرات نور هم زیاتېدلی شي. د سرمایه کاری د سار ادارې موډی رپورټ وایي د پاکستان کرنټ اکاونټ ډیفیسټ کې کمی راغلی او اوس د پاکستان نه تلونکي او راتلونکي پیسو کې توازن ښکاري او امکان شته چې دغه شربه نور هم ښه شي. د ګل یا دوشنبه په ورځ د پاکستان د تجارت وزارت ویلی وو د روان مالی کال په 15 وړمبو میاشتو کې د پاکستان تجارتي خساره کې 4.4% کمی راغلی او د هغې اصل وجه د پاکستان اکسپورت یا صادرات کې لږ زیاتوالی او وارداتو یا امپورټ کې کمی دی. د ډیوا خبریال الیاس خان د خزانه وزارت شمار شمیرې رپورټ کړي او وایي سه کال د جولای نه د نومبر میاشتې پورې د پاکستان واردات یا امپورټ 0.2% راکم شوي او اکسپورت یا صادرات 0.8% زیات شوي. اقتصاد پوه خبریال فدا حسین د ډیوا خبریال الیاس خان ته ویلي، تجارتي خساره کمول ښه خبره ده خو د هیواد اقتصاد ښه کولو لپاره به د هیواد کل پیداوار یعنی جی ډی پی کچه زیاتول وي.
امپورټ دی کم کړی دی خو اکسپورټ هغه نه دی سیوا شوی. بیا چې تو ګوري د دې جی ډی پی ګروث تم خپل تو ګوري چې جی ډی پی ګروث تا مخکې روان دی که فشار روان دی که ولاړ دی نو د اوس داسې فکر راځي چې 3% نه هم جی ډی پی ګروث دی هغه کم را روان دی. اصل مسله ګوري هم دکه دا چې جی ډی پی ګروث ودریږي نو تا ته هر څه مسلې جوړ شي، تا ته بیلنس آف پیمنټ هم مسله جوړ شي. اکانمي ولې سلو ده؟ اکانمي خو په دې وجه سلو ده چې ستا کم د بجلی قیمتونه دي، کم د ګیس قیمتونه دي، بیا ستا شرع سود دی. د دې د وجه ستا اکانومی سلو شوی دا حالت چې ته امپورت ایکسپورت کې بیلنس راولی لګول د انډستریز د لپاره هم څه بیلنس پکار.
نړیوالې ادارې موډي تیر کال د جون په میاشت کې د پاکستان خراب اقتصادي حالات او د قرضونو د واپسۍ کې د ستونزو له سببه د پاکستان کریډیټ منفی درجه ته راکوس کړی وو. پاکستان خپل اقتصادي مشکلات ختمولو لپاره د نړیوال مالیاتي ادارې IMF نه د شپږ ارب ډالر قرض لپاره درخواست ورکړی وو، کوم چې دغه ادارې سکل د جولای په میاشت کې منظور کړی، خو دغه قرض به پاکستان ته د دریو کالو په موده کې ورکول کیږي.
د تیلو او سرو زرو بیې ښکته او کلوړې دي.
وخه، ټماټر، پیاز، آلو او نور توکي په څه نرخ دي؟
د بانک سره به حساب کتاب څنګه خلاصوي؟
او یو پښتون څه تجارت کولی شي؟
دا او د یو شمیر نور پښتنو ځوابونه د هر ګل پر ورځ دیو بازار پروګرام کې اوریدل شي.
دا وایس اف امریکا ډیو خبرونه ده. د امریکا فوزیانو هونولولو هوایی کې جاینټ فوزی بیس یا مرکز پرل هاربر هکام کې یو وسلوال چې په جنگلو یې د امریکني سمندري ځواکونو د یو فوزی په حیث باندې شوی ده هغه ډزې کړي دي او درې د بیس چارواکي جوبل کړي دي. دا بیس چې کوم په هوایی کې دی د هوایی په وخت باندې 2:30 بجې دا پیښه مخکې ته راغلې ده. په عارضي توګه باندې دغه بیس تړلې شوی دی او خو بیا وروستو مازیګر په باندې 4:00 بجې دغه بیس او پرانستل شو. تاسو به وایو چې دا اوس دې ټیم کې په هنلولو هوایی کې 6:40 بجې د ماخام مطلب 3 ساعته وړاندې دا پیښه مخې ته راغلې ده. او دې خبر کې به نور پرمختګ هم راځي هغه چې تر څو زموږ خبرونه دوام لري. دا به تاسو ته وایو. خو خپل ریپورټونو اړخته د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد تیر ورځ کابل ته تللی، د غلطي افغان ولسمشر اشرف غنی سره لیده کاته کړي. افغان حکومت وایي چې په دې لیدنه کې ولسمشر غنی یو ځل بیا د سولې د مذاکراتو لپاره او د ډزبندې پر شرط دغه شان د افغانستان نه د طالبان بهر د طالبانو پټو مرکزونو د ختمولو باندې ټینګار کړی دی. د زلمی خلیلزاد د دې دورې مقصد د امریکا د خارجه وزارت ترمخه باقاعده د امریکا او د طالبانو ترمنځ ځنډیدلې مذاکرات بیا شروع کول دي. د خارجه وزارت په خپل بیان کې وایي چې زلمی خلیلزاد به پسته دی دوحه قطر ته ځي او هلته به هم طالبانو وفد سره ملاقات کوي. په دې موضوع باندې نور جزئیات څه دي او د دې وروستي تفصیل څه دی زموږ همکار ارباب محمود علي دلې د رپورټ شکل ورکړي. ساسو په مرتبه ګرځو.
د شمالي اټلانټیک د تړون تنظیم یا نیټو د غړو هیوادونو مشرانو په لندن کې د نیټو د سرمشریزي دورزنې غونډه کې یو ځل بیا ټینګار کړی چې په افغانستان کې د اوږدې مودې امنیت او ثبات ساتلو ته ژمن دي. د نیټو سیکرټری جنرال جنس ټالتنبرګ وایي د اوربند غونډې د شرطونو په اړه لاسن شي ویلې.
موږ
ژمن یو چې د افغانستان مرستې ته دوام ورکړو، ځکه قوي باور لرو بهترینه لاره چې نیټو کولی شي د سولې له هڅو ملاتړ وکړي هغه د افغان امنیتي ځواکونو روزول، ورته مشوره ورکول او ورسره مرسته کول دي. سو طالبان پوهیږي چې د جنگ په میدان یې نشي ګټلې. په کابل کې د افغانستان لپاره د نیټو جګپوړې غیر پوزي استازي نیکولس کې وایي چې هیلمند دي د امریکا او طالبان ترمنځ د سولې خبرې به بیرته پیل شي. د افغانستان لپاره د نیټو غیر پوزي استازي زیاته کړه چې طالبان باید جوړجاړي ته تیار شي او د تشدد کمیدو ته غاړه کیږدي. د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره لیدلی دي. افغان حکومت وایي چې په دې لیدنه کې ولسمشر غنی یو ځل بیا د سولې د مذاکراتو لپاره د ډز بندې یا اوربند په شرط او همداراز له افغانستانه بهر د طالبانو د پټو مرکزونو پر لمنځه تللو ټینګار کړی دی. که څه هم د حکومت په بیان کې د کوم ملک نوم نه دی اخیستل شوی، خو افغانستان همیش پاکستان په دې تورن کړی چې افغان طالبانو ته یې پټ مرکزونه ورکړي دي، خو پاکستان دا دعوی ردوي. زلمی خلیلزاد ویلي د امریکا افغان ځواکونو او طالبانو د عملیاتو په پایله کې داعش ډله په شا شوې، ګڼې سیمې یې د لاسه ورکړي او په سونو وسلوالو یې وسلې غورځولې دي. په خپل ټوټر پاڼه زلمی خلیزاد لیکلی د شکرانې په ورځ یعنی امریکا کې د تانکس گیوینګ په ورځ د داعش خراسان په ضد افغانستان کې ستر پرمختګ شوی او د دې ډلې په سونو وسلوالو ځانونه تسلیم کړي دي. هغه لیکلي هر څوک د داعش خراسان جړلې په بشپړ ډول نه دی وتلې خو دغه ډلې ته رسیدلې زیانونه د هغوی په ضد روانه جګړه کې یو ریښتونی پرمختګ دی. درې ورځې وړاندې د افغانستان د دفاع وزارت ویلي وو په ختیځ ولایت ننګرهار کې د بیلابیلو ترهګرو ډلو په ځانګړې توګه د داعش ډلې د وسلوالو په ضد د یوې نیمې میاشتې مخکې پیل شوي عملیات پای ته رسیدلي او په دې موده کې سلګونه د داعش وسلوال افغان پوسټ تسلیم شوي دي. نیټو په داسې حال کې د افغانستان په وړاندې د خپلې دوامدارې مرستې او ملاتړ خبره کړې چې د افغان سولې دپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیزاد د سولې د خبرو دپاره یو ځل بیا هڅې پیل کړي دي.
دا د وی او ای دیوا خپرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویبپاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
برتانیا لندن کې د ناټو ائتلاف او یایمې کلیزې په مناسبت دوه ورځنۍ سرمشریزه غونډه سرته رسیدلې ده. که څه هم به ظاهرا د اتحاد او یووالي ښودلو لپاره دا مهمه غونډه بلل کېده خو دا هم د تاویلو ماویلو ښکار شوې او مشرانو پکې په یو بل باندې نیوکې کړې. په دغې غونډه کې نور جزئیات مو د یو رپورټ په شکل کې راغونډ کړي ستاسو پام ورته راګرځوو. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ په شمول د نړیوالو مشرانو په لندن کې کیدونکې د ناټو ائتلاف او یایمې کلیزې په مناسبت دوه ورځنۍ سرمشریزه غونډه سرته رسولې خو د بظاهره اتحاد او یووالي ښودلو لپاره دا مهمه غونډه د تاویلي ماویلي ښکار شوې. د تیر نهې پر ورځ د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د فرانس په صدر ایمانوئل مکرون باندې د تیرې میاشتې بیان چې ائتلاف د مزغو نه خلاص دی په سر نیوکې کړې او د نهې ورځ د هغه ویډیو ښکار شوه کومه کې چې د کینیډا وزیر اعظم جسټین ترودو د نور سیاسي مشرانو ترڅنګ امریکني صدر پورې ټوکې کولې. ډچ وزیر اعظم مارک روت هم په ائتلاف کې موجود تاوتریخوالي پخلی کړې او د ټویټر د لارې ویلي ائتلاف له په میدان کې اوسېدل پکار دي. په خپله یوه خبري غونډه کې د کینیډا وزیر اعظم په ویډیو کې ریکارډ شوي دواړه بیانونو وضاحت کړي او ویلي د امریکا او کینیډا ترمنځ تعلقات مضبوط دي او د امریکا صدر او د کینیډا وزیر اعظم په شخصي تعلقاتو اډانه نه لري. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ بیا په خپلو خبرو کې د کینیډا وزیر اعظم دوه مخي ځتن بللې خو وروستو صدر ټرمپ نه هم ریکارډ شوي خبرو کې صدر خپل دغه بیان یو ټوکه بللې. په خپلې خبري غونډه کې د برتانیې وزیر اعظم بوریس جانسن کوم چې د جسټین ترودو د خبرو په وخت باندې موجود وو د ټرمپ او د ترودو پیښې په اړه د سوالونو ځواب ورکولو نه ډډه کړې. د ترکی صدر رجب طیب اردوغان هم د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ سره د ناټو سرمشریزه غونډې په ترڅ کې لیده کاته کړي او ترک صدر دفتر نه جاری بیان د دواړو مشرانو ملاقات ګټور بللې. په دغه ملاقات کې ترک خارجه وزیر مولود کاوسوغلو د خزانه وزیر کامی سلامتیا وزیر پخوانی وزیر اعظم او د صدر ویان ابراهیم کالین هم موجود وو. په خپلو خبرو کې صدر ترامپ ته ترکی شام پوله باندې امن قائمولو پر سر ترکی ستایلی او ویلي دغه پوله او محفوظ مقامات په ښه حالت کې دي او زه د ترکی دې لپاره ستاینه کوم او د ډزبندي هم لا قائمه ده. وړاندې صدر ویل د ترکی صدر سره ملاقات یې ګټور وو او موږ پکې په شام او کردانو خبرې کړي. د شام او ترکی پوله د لانجو ډکه وه او موږ اوس خپل عسکر هغه ځایونو ته استولي چېرته چې تیل دي او زه پرې خوشحاله یم. صدر ډونالډ ټرمپ د غونډې په ترڅ کې هغه ټول هیوادونو مشرانو سره هم ګډه غونډه کړې څوک چې ناټو ائتلاف باندې د خپل کل آمدن 2% برخه لګوي او بیا یې د ډنمارک وزیر اعظم سره لید کاته کړي. خو د اسلام آباد په وخت د شپې 9:30 بجې کېدونکې خبري غونډه ناڅاپي وځنډوله او واشنگټن ته روان شو. په خپلو خبرو کې د صدر وینا وه ډېرې خبري غونډو کې برخه اخیستې او د ډېرو سوالونو ځوابونه یې ورکړي.
د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده
voadivanews.com.
وایس اف امریکا ډیو خبرونه تاسو زموږ د واشنگټن ډی سی څخه نیغه په نیغه باندې اوري. تاسو به وایو چې په شمالي وزیرستان کې د تیر سمودیر هسه احتجاجونه روان دي او دغه خلک په وزیرستان کې د فوج او د حکومت د لاسه چې کوم د دوی پنځم ورځ چې د احتجاجونه روان دي بخنه غواړم او په دې باندې چې کوم دینو دا د پښتون ژغورنې غورزنګ چې کوم د پښتنو د تحفظ لپاره کوم تحریک راوچت شوی دی او دا د وزیرستان راوچت شوی دی چې په میلان شاه کې د پنځم ورځې نه دی دغه احتجاجونه کوي خو نه خو سرکاري چارواکو او نه د پاکستان میډیا په دې باندې غوږ غرولې دي. په دې کې د سو د وزیرستان نه منتخب شوی د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ او علي وزیر هم چې کوم دینغه پکې شامل دي او دا احتجاجونه د یو ځوان رضا الله چې کوم د پاکستان فوز امنیتی ادارو چت کړو او وروسته داغه مړی موندل شو پاتشتم نومبر باندې نو داغه نه پس چې کوم دی نو پاتشتم نومبر باندې چې کوم د آی ډی بس شو پاغه کې دی چت شو نو داغه پر ضد باندې دا احتجاجونه روان دي. عدنان بیٹنی په دې باندې د سیمې یو تفصیلی رپورت را لګل احساس په مرتبه ګرځو.
احتجاج کون کې دریج لري چې رضا الله نومیتن په 28 نومبر په همزونی سیمکښې د مزدورۍ پر مهال هغه وخت په وز نیولی و چې په یاده سیمکښې آی ډي 14 شوې وه او دوی سره 18 نور کسان هم په وز د شک په بنیاد نیولی وو. دوی تور پورې کوي چې رضا الله بې ګناه وو او د پوز په ولګه کې تفتیش پر مهال په هغه دومره تشدد سوی چې هغه مرګ ته غاړه ورکړې ده. پوز په دې اړوند څه غبرګون نه دی ښودلی خو ځایي انتظامیه تېره ورځ ویلي وو د رضا الله کورنۍ سره یې خبرې کړې او کامیابې شوې هم دي خو په دې اړوند نور څه ویلو څخه ډډه کړې. احتجاج کوونکي وایي رضا الله کورنۍ ته ګواښونو سره د مالی مرستو ژمنې شوې خو ځینې راپورټونه وایي د مرستو سره ځایي حکومتونو په دې پیښه د رضا الله کورنۍ څخه بخښنه غوښتې ده. په دې اړوند پخپله د رضا الله کورنۍ یا حکومتي چارواکو چې سپیناوی نه دی کړی. د احتجاج کې تېره ورځ د سیمې نه د خامې پارلمان منتخب شوی غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښه مشر محسن داوړ هم برخه اخیستې او احتجاجي غونډې ته وینا پر مهال هغه ویلي حکومت د انصاف په ځای وژل شوي کورنۍ ته تاوان ورکوي. هغه ویلي په کار ده چې په دغه پیښه حکومت بخښنه غوښتې وای او په دې پیښه کې ککړ کسانې ته قانون منګولو ته راوستي وای. محسن داوړ دا خبرې په داسې حال کړې چې روان کال په مئی میاشته کې د خړ کمر پیښه رامنځته شوې وه او انتظامیه ویلي په دې پیښه کې 14 سیمه ییز کسان مړه او 25 نور ټپیان شوي. پوځ د پیښې تور په علي وزیر او محسن داوړ پورې کړی وو خو پی ټی ایم ویلي چې د پوځ له پوسته څخه په دوی نیغ په نیغه ډزې شوې. حکومت د وژل شوي د یو کس لپاره 25 لکه روپۍ او ژوبل تن لپاره 10 لکه روپۍ امداد اعلان کړی وو. بل پلو د احتجاج یو ځایي مشر جمال داوړ وایي دوی سره تېره ورځ انتظامیه د ځایي مشرانو د لارې رابطه کړې او تر هغه وروسته د انتظامیه مرستیال کمیشنر سره لیده کاتل شوی او خپل مطالبې ورته وړاندې کړې.
د مذاکرات د پوره د اتمنځای مشرون رغلی وی بیا به هر حال میږي پوسو غشتلی د ایسی دفتر ته اغاز کړه. د ایسی سره مذاکرات وشول خو چې کوم پاینټینا میږ مخې ته تخشیر دل نو ایسی صاحب پاغه شه دا سوال وکړو چې تاسو په دیشه متصور زه ټیمرو کې چې داز د ارمی د افسرونو سره او د ډی سی سره په ډیسکس کوم او تاسو د خپل درنه د دوه ورځې د پوره معطل کی نو میږ ملګری مشوره دا وکړه میږ به درنه جریوي ترې وخت پرې چې سپیره د مذاکرات عملی شوی نوي.
دی رادیو د ځای انتظامیه سره په دې اړوند بیا بیا د تماس نیولو هڅه وکړه، خو د انتظامیه یو چارواکي د نومنه شولو په غرض وویل د انتظامیه مشر په چوټۍ دی او مرستیال مشر د پوځ سره خبرو کولو لپاره د پوځ سیون ډیو دفتر ته تللی دی. دغه چارواکي وویل په دې اړوند نور معلومات نه لري. دوی د تېرې ورځې د غونډې پخلی هم وکړی، خو وی ویل دغه غونډه د احتجاج کوونکو او د انتظامیه مرستیال مشر ترمنځ شوې او دوی په دې اړوند نور معلومات نه لري. عدنان بیٹنائی، ڈیوا، شمالی وزیرستان.
ایکشن ان ایڈ آف سول پاورز مقدمہ کما چې د پاکستان ستر محکمې یا سپریم کورٹ ته تللی وه، سپریم کورٹ د نامعلوم مدت لپاره ځنډولې ده. نامعلوم مدت پورې ځنډولې ده. د اسلام آباد نه ریډیو ریډیو خبریال پیر ویلاډ شاپ نور تفصیل صدا سی وایي.
د مشر قاضی آصف سعید کو سادی یوی پختنه په جواب کې اٹارنی جنرل منلی چې حراستی مرکزونو کې هغه تنان هم ساتلی شي څوک چې خپل شناخت ثابتولو کې ناکام شي. خدا چې شناختی کارډ لرونکو شکمنو تنانو په ضد باقاعده عدالتونو کې مقدمات چلولی شي. د اوریدنې په محل بینچ د خلایي دشمن ټکی سپیناوی هم غوښتلې دی. او د دې په جواب کې اټارنی جنرل دریس خپل کړی چې کم یو تن بهرني دښمنانو سره پاکستان مخالفه کاروایو کې ککړ خیجي نو هغه ته به خلایي دشمن ویلې کیږي. دغه دلیلونو په جواب کې پنځه کسیزه بینچ کې ناست قاضیانو ویناوه چې حکومتي وکیل د کومو قانونونو حواله ورکوي دغه قانونونو سره تړلې اړوند کتابونه لا تر اوسه عدالت ته نه دي وړاندې کړی شوي. رپورټونه زیاتوي چې بینچ کې ناست یو قاضي فیض عیسا د ملک دشمن عناصر د تعریف او د فاټا او پاټا اکټ قانون سره تړلې یو شمېر سخت سوالونه راپورته کړي او بیا په دې معامله باندې اټارنی جنرل او قاضي فیض عیسا د یو بل سره خبرې هم اړولې دي. او پنځه کسیزه بینک د حکومتي وکیل نه حراستي مرکزونو کې بندیوانو په حق له تفصیلي رپورت پر راتلونکي دو اونو کې عدالت ته وړاندې کولو امر ورکړی دی. خو دې سره بیا اعلی عدالت د دغه کیس اوریدنه نامعلومه وخت پورې ځنډولو پریکړه هم کړې ده. او دغه قانون په ضد یو درخواست کوونکي او د مدني ټولنې فعال غړي او لیکوال افراسیاب خټک عدالتي پریکړه باندې د خفقان ترڅنګ د دې ټول پړه په واکمن تحریک انصاف ګوند اچوي.
ځکه چې دا اوسنۍ چیف جسټس چې دا خو د لږې ورځې پاتې دي، دی بیا پنشن کېږي، تقاعد کېږي، نو بیا د نه پس دا بینچ بیا د سره جوړېږي که چېرته جوړېدو. نو یو خبره چې دا خبره یعنی په شا کافي ودی کړی شوه اوس چې په ظاهره ښکاري چې آیا دغه بینچ کو پاتې شي که دا نه وي، نو بیا بل بینچ موجودګۍ کې څنګه کېږي؟ ځکه چې سرکاري وکیل وایي چې زه به دوه هفتې نه یم امریکا به بهر یم وغیره. نو په دې لحاظ افسوس کا خبره ده چې دا ډېره اهمه مسله ده او سرکاري وکیل یا حکومت چې دې مطلب یې سره څنګه لوبې ټوکې کوي او کوشش کوي چې دا وځنډېږي، نو دې سره لکونو میلیونو خلکو حقونه تړلي دي.
روان کال د اگست په میاشت کې د خیبر پختونخوا گورنر د آرډیننس د لارې اکشن ان ایډ سیول پاور قانون د قبایلي ضلعو نه ګرد خیبر پختونخوا ته غځولو منظوري ورکړې وه. خو په صوبه کې حکومت مخالفه سیاسي ګوندونو او مدني ټولنې د امنیتي ادارو شکمنه تنانو په ضد کاروایۍ لپاره پراخه واک سره تړلې دغه قانون آمرانه بله او د دې خلاف یې سخت غبرګون ښودلو. او بیا د اکتوبر په میاشت کې پېښور هایکورټ نه یوازې دغه قانون رد کړی، خدای د صوبې د لکونو خلکو د بشري حقونو سرغړونو سره سم هم ګرځولی و. د یاد قانون لپاره جاری کړل شوی آرډیننس یا حکمنامې قانوني میت سر ته رسېدلې دی او کتل کېږي به دا چې راتلونکي کې سپریم کورټ تر کله پورې د یاد قانون قانوني حیثیت په حق له حتمی فیصله جاری کوي.
تاسو د واشنگتن ډي سي نه د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه سره ملګری یې.
نو دونکو ریډیو ریډیو خبرونه هم دې ځای کې پات ورسېدې. ما خام شپږ بجې با یو وار بیا تاسو وړاندې راځو د ریډیو ریډیو خبرونه په ویب سټ باندې کتل مه هروي. زموږ ویب سټ پته را www.voadivanews.com. په فیسبوک باندې زموږ پاڼه لایک کول مه هروي. د فیسبوک لپاره زموږ آی ډی دا facebook.com/voa دیوا دغشان په ټوئیټر باندې هم @VOADIVA باندې موږ فالو کوي انستګرام یوټیوب په ټولو باندې زم ګاډی دا @VOADIVA د خبرونه وړاندې کوونکی زوما محمد عالمگیر انجینیر او ارباب محمد علی او موږ سره انجینیر او موږ سره کال سټرلینګ او پروډوسر موږ سره ارباب محمد علی موږ ټول تاسو نه اجازه غواړو خر وزر ته غواړو الله پامان.